درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت لس بجې شپې یو ځل بیا د ازادي رادیو د خبرونې ته چې زه عصمت څاروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، هر کله درته وایو. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا د افغانستان د سولې په باب تلور ارخیزه غونډه پرانستل کیږي. هند منلی ده چې د واګیله بندر لاري افغانستان میوه ورصادرولی شي. د دې ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ اونیس پروګرام لرو ژوند پشي بوی کی، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
کابل به سبا د سولې د پروسې د څرنګوالي په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. په ننګرهار کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، او په بهرنیو خبرونو کې واورې چې ایران او اروپایي اتحادیه موافقه وکړه چې تهران د جولای د میاشتې د اوکړدي پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. ټاکل شوی چې سبا په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي د لار پر داسې نقشې خبرې کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کوي. د دې څلور اړخیزې غونډې لومړنۍ ناسته د تېرې دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه، او ګډون کوونکو یې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ژر پیل کېدو ټینګار کړی و. د دې موضوع پاکله نور جزئیات وروسته په خبرونه کې. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې پرون په دغه ولایت کې په وای بریدونو کې 240 تنه وسلوال سخت دریزي وشل شوي. د ننګرهار ولایت ویان اتولہ خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې کورنیو او بهرنیو هوایي ځواکونو د شنبې په ورځ د هسکې مینې ولسوالۍ د شابي تنګي په سیمه کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو بمباري وکړه. خوګیانی وایي له لومړۍ بمباري غرمه مهال شوي چې له امله یې د داعش شل وسلوال وشل شوي او د مولوی عباس په نامه د دوی یو مسؤول ژوبل شوی دی. نوموړی وایي دویم هوایي برید مازیګر په 5 بجو شوی چې لامل یې 22 تنه داعشیان وژل شوی دي. د ویلو د چپدی وروستیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا د داعش وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه زیات شوی دي. او په هلمند کې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژلې دي. په نهر سراج ولسوالۍ کې له تیرو 4 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. په هلمند کې د میوند قولي اردو مسؤلان وایي په هغو عملیاتو کې چې د ناټو د غوت ملاتړ د ماموریت په هوایي ملاتړ سره پر مخ ځي د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. په دې جګړه کې چې د تیرې اونۍ د پنجشنبې له ورځې راهیسې دوام لري شاوخوا لس افغان سرتیري وژل شوي او شاوخوا لس نور ټپیان دي. له دې وړاندې طالبانو ویلي چې د هلمند په جګړه کې د بهرانیانو ښکېلتیا د سولې د هڅو د مخنیوي په معنا ده. او دا هم څو بهرنی خبرونه. ایران او اروپایي اتحادیه موافقه وکړه چې تهران د جولای د میاشتې د اوکړلیک پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشر فدریکا موګرینی دا موافقه تیر ماښام په ویانا کې اعلان کړه. دواړو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل دا بریا په زغرده ښیي چې په سیاسي اراده، استقامت او د څو اړخیزې ډیپلوماسۍ له لارې موږ ډېرې ستونزمنې مسلې حل کولی او داسې سیاسي حل لارې موندلی شو چې په اغېزمن ډول عملي کېدای شي. دا اعلان د ایران خلاف د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل چټکوي. په همدې حال کې اروپایي شورا په یوه اعلامیه کې وویل چې د اټومي پروګرام په ارتباط یې د ایران خلاف اقتصادي او مالي بندیزونه لرې کړل. په واشنګټن کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو حکم صادر کړ چې د ایران مرکزي بانک ته د پیسو د انتقال په اړه پر غیر امریکایي بانکونو د امریکا بندیزونه پای ته رسوي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي وویل ایران د شاوخوا 50 میلیارد ډالرو په ارزښت خپله هغه شتمني ترلاسه کولی شي چې د امریکا متحده ایالاتو کنګل کړې وه. د ایران فارس نیمه دولتي خبری اژانس په راپور کې ویلي چې دغه هیواد د واشنگتن پوسټ د یو خبریال په ګډون څلور ایرانی الاصله امریکایان خوشی کړي دي. د راپور په اساس درې تنه چې دوه ګونې تابعیت درلود د بندیانو د تبادلې په چوکاټ کې خوشی شوي دي. جیسون رضایان، د واشنگتن پوسټ خبریالو چې تیر کال د جاسوسۍ په تور ونیول شو، خو واشنگتن پوسټ پر خپل خبریال لګول شوي تورونه څو ځله رد کړي دي. په ورته وخت کې ایران خبري اژان د تهران د لوی څارنوال عباس جعفری په حواله راپور ورکړی چې امریکا شاوخوا و ایرانی بندیان خوشي کړي دي. د بشری حقوقو د څارویو کمیسیون وایي چې د اسلامي دولت یا داعش سختریدو وسلوالو د سوریې په ختیځ کې لسګونه کسان وژلې دي. دغه کمیسیون زیاتوي چې دغه کسان تیره ورځ د سوریې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمه دیرالزور کې وژل شوي دي. دا کمیسیون چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي د داعش لخوا په وژل شویو کسانو کې د حکومت پلویان او د هغوی د کورنۍ غړي شامل دي. د داعش وسلوال په دغه ښار کې ډیری سیمې تر واک لاندې لري. حکومت په دې ښار کې یوازې پر نظامی هوایی ډګر ولکه لري. او اروپایي اتحادیه په ترکیه کې د اکاډمیکو شخصیتونو نیول کېدل غندلي او دا کار یې د اندېښنې وړ بللی. د اروپایي اتحادیې ویاند وویل چې دغه کسان اوس په بند کې نه دي، خو د نیول کېدو لپاره یې هڅې کېږي. د پوهنتون د استادانو په شمول لسګونه اکاډمیک شخصیتونه چې ویل کېږي د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کورت وسلوالو پر ضد د دې هېواد د پوځي عملیاتو غندنه کړې نیول شوي دي. د خپرو شویو راپورونو له مخې دغه اکاډمیک شخصیتونه مخکې تر دې چې بیرته خوشي شي یوه ورځ له پولیسو سره په توقیف کې وه. داول تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
لس بجې او شپږ دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې واورئ.
تاکل شوی ده چه همغاگی پلور اختیز گروپ دو همه ناستا نخم به طورت کابل که دایرشی.
د دې غونډې په اړه په راپور سربیره اوري د حج او اوقاف وزارت له افراطیت سره د مبارزې لپاره بحث ته دینی عالمان رای ځای کړل.
علما کولی شي چې د افراطګرایی یا د ترهګرۍ په مقابل کې علمي دلایل خلق ته وړاندې کړي.
د شفافیت د څار اداره وایي د ولسي جرګې د غړیو په شمول یو شمیر چارواکو او وسلوالو طالبانو د قانونو لوټ ته زور ورکړی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي سبا د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلانوي. هند بالاخره د واګې بندر له لارې د افغانستان د میوو واردولو ته اجازه ورکړه. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ اونیزه خپرونه ژوند په شیبو کې هم په همدې خپرونه کې اورو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د وی پاڼې پته ده. ټاکل شوې ده چې سبا په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیز غونډه جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند احمد شیکی بوستغنی ازادي رادیو ته وویل د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي د لار پر داسې نقشې خبرې کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ څرګند کړي. د وی د همشغې د څلور ارخیز ګروپ دوهمه غونډه به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په کوربتوب د دوشنبه په ورځ یعنی سبا په کابل کې دایر شي. د دې څلور ارخیز غونډې لومړی ناسته د تیری دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړ شو او ګډون کوونکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ژرل پیل کېدو ټینګار کړی و. د دې موضوع نور تفصیل صادق رښتونه وړاندې کړي.
ټاکل سوی چې سبا دوشنبه کابل د سولې د خبرو د څلور اړخیز غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي پر هغه لار نقشه خبرې کوي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کوي.
ټاکل شوی ده چې همغږي څلور اړخیز ګروپ دوهمه ناسته راتلونکي دوشنبه په ورځ یعنی د سوال میلادي کال د جنوري په 13مه باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت په کوربتوب کابل کې دایر شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معین حکمت خلیل کرزی او د هغه پاکستانی سیال عزاز احمد چودری د افغانستان لپاره د چین خاص استازی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچارد اولسن په دغه ناسته کې ګډون کوي. د دغه څلور اړخیز غونډې لومړۍ ناسته د تیر دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه او ګډون کوونکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ژر پیل کېدو ټینګار وکړ. د دې غونډې په خپاره شوې پرېکړه لیکې راغلی وه چې د سولې د خبرو په برخه کې د افغانستان ځکنی بشپړتیا او ملي حاکمیت په نظر کې نیول کېږي. دا چې د لار نقشې تر جوړېدو وروسته د کومې ډلې سره خبرې کېږي ښاغلی مستغنی په جواب کې وایي د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې هر ډله چې غواړي د خبرو میز ته راسي نو د دوی پر مخ همیشه دروازې خلاصې دي. په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په لومړۍ غونډه کې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار سرتاج عزیز مخکې تر مخکې د شرطونو وړاندې کول ګټور نه وبللي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر ویل افراطیت سره د مبارزې په هدف د یوې نوې ستراتیژۍ جوړولو ته اړتیا ده. د حج او اوقاف وزیر پرون د دینی عالمانو د درې ورځنۍ غونډې په پیل کې وویل له فکري پلوه باید خلک له افراطیت سره کرکه پیدا کړي. دینی عالمان بیا ورته غونډه د افراطیت او سخت دریځۍ لپاره ګټوره بولي. یوسف خان زادران راپور لري.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې په هیواد کې افراطیت او تاوتریخوالی د خلکو ژوند ګواښي، د حج او اوقاف وزارت او دینی عالمان له دې پدیدې سره په فکري مبارزه ټینګار کوي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي چې د افراطیت سره په دینی لارو د مبارزې لپاره یې د افغان علماو لپاره څېړنیز سیمینار جوړ کړی وایي چې د سخت دریځۍ د بېلابېلو اړخونو مطالعه کولی شي د حل لارې پیدا کړي. د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني د شنبې په ورځ دې سیمینار ته وویل چې د افراطیت سره د مبارزې نوې لارې لټول وخت اړتیا ده او دوی به په دې برخه کې کار وکړي.
در افغانستان هنوز جای تلاش های جدی
و افغانستان کې تر اوسه د افراطی ډلو سره د مبارزې لپاره د اخیزمنو او پوهنیزو لارو ځای خالی بریښي. دا موضوع موږ دې ته هڅوي چې په دې طریقه له سره جدي فکر وسی او یو تازه علمی او پوهنیزه ستراتیژي تیار سي.
نوموړی وایي چې په درې ورځنی دغه سیمینار کې به د افراطیت بیلابیل اړخونه وڅېړل شي او روښانه بشي چې د هغې سره د مبارزې کومې لنډمهاله او کومې اوږدمهاله طریقې ګټورې تمامېدای شي. دینی عالمان وایي چې په دغه سیمینار کې به د بېلابېلو اسلامي هیوادونو آثار مطالعه او د ممبرونو له لارې به بیا منځلاریتوب تر ولسونو ورسوي. افغان دینی عالمان داسې وخت د یوه نوي رسالت اخیستو لپاره په کابل کې راغونډ شوي چې ډېر کله خپله دوی هم د سخت دریځۍ ښکار شوي دي. د جمهور رئیس او سلاکار محمد محیق وایي دا چې په هیواد کې روان جنګ د دینی عالمانو تر څنګ هر څه اغېزمن کړي، اهداف یې بدل دي.
بحث درباره جنګ است که به نام جهاد
بحث دغه جنګ په اړه دی چې جهاد په نوم کېږي. هغه جنگ چې پردي قوتونه یې تر شا دي، هغه جنگ چې زموږ د کورونو او ځمکو ویجاړولو لپاره دی، دا جنگ زموږ د دین د بدنامولو لپاره دی او دا جنگ د خاصو ګټو قدرت لپاره دی.
بل خوا دینی عالمان له دې سره چې په هیواد کې روان تاوتریخوالی غندي وایي چې که خلک دینی او علمي دلایلو ته غوږ ونیسي، دا کار کولی شي په هیواد کې له افراطیت سره کرکه زیاته کړي. یو دینی عالم ایاز نیازی:
علما کولی شي چې د افراطګرایی یا د ترهګرۍ په مقابل کې علمي دلایل خلک ته وړاندې کړي او خلک پوه کړي او حتی د دروازه خلاصه شي. زه طرفدار د دې یم چې هر شی د دیالوګ نه او د گفتگو نه د تفاهم نه هر مشکل حل کیږي.
ځینې نور عالمان وایي چې په هیواد او نور اسلامي نړۍ کې جنگونو او بیا هغې ته د دین سره مشابهت ورکولو نړۍ ته یو بد تصویر ورکړی او باید له افغانستان نه د باندې د نورې نړۍ عالمان هم په دې اړه غږ پورته کړي. دوی وایي چې اوږدو جګړو د مسلمانانو په تیره بیا د افغانانو فکري، اعتقادي، اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او ګڼې نورې برخې اغېزمن کړي چې باید ټولې دا ستونزې په خبرو او قانع کوونکو دلایلو حل شي، نه د جنګ او تاوتریخوالي له لارې.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د قانونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرستو پر ضایع کېدو اندېښنه څرګندوي. د دې بنسټ مسؤلانو پرون خبریالانو ته وویل په غیر قانوني ډول د غیر مسؤولو کسانو او زورواکو له لورې د یو شمېر قانونو کیندلو افغانستان ته ډېر زیانونه اړولي دي. په دې اړه د ناجیه ساپۍ راپور.
کمزوري حکومت ولی د دقیقو پروګرامونو نشتون په قوانینو او د قانونو په مقرراتو کې ستونزې د لازمو ظرفیتونو نه موجودیت له هغو مواردو شمیرل کیږي چې د شفافیت د سار ادارې د قانونو په سکتور کې د ډیرو پیسو د ضایع کېدو لامل ګڼي. د دې ادارې اجرایوي رئیس سید اکرام افزلی د شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د قانونو په سکتور کې له ډیرو لګښتونو سره سره بیا هم حکومت نه دی توانیدلی چې ګټورې نتیجې ترلاسه کړي. ښاغلی افزلی وویل چې په تیرو 13 کلونو کې د قانونو په برخه کې له افغان حکومت سره د امریکا متحده ایالاتو اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې، ځکه چې د ډیرو قراردادونو تړونونه له لوړپوړو حکومتي چارواکو سره شوي او دا په قانونو کې ناوړې استفادې ته زمینه برابره کړې ده.
د قانون سکتور د 13 کلونو په پرتله په ناوړه وضعیت کې دی. دا واقعا د اندېښنې وړ ده. دې ته اړتیا ده چې امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه باید د مرستو لګښتونو او په ځانګړي ډول د قانونو په سکتور کې ډېره پاملرنه وکړي.
ښاغلی افزلی وویل چې د ملي شورا تقریبا 50 غړي دا مهال له قانونو څخه ناوړه استفاده کوي، خو نوموړي د یو شمېر قانوني ستونزو له وجې د دوی نومونه ونخیستل. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ همدارنګه وایي چې دا مهال له قانونو څخه تر ډېره غیر قانوني کیندنې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا کیږي چې دا کار د ډېرو سیمو امنیت ته ګواښ متوجه کړی. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار د افغانستان د قانون وزارت د ظرفیت لوړولو په پروژو کې د پراخ فساد د موجودیت خبره کوي. د سیګار په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان د قانونو په منابعو کې د ناسم مدیریت له امله اوسمهال د افغانستان د قانونو د عوایدو یوه برخه طالبان اخلي. په راپور کې راغلي چې د قانون وزارت د ظرفیت لوړولو په پروژو باندې چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا لګښت ورکول کېده لږ تر لږه 500 میلیونه ډالر لګښت شوی چې پر دغه لګښت ظرفیت جوړونه نه ده شوې او ډېرې پیسې هم حیف مل شوې دي. وموغتل چې په دې اړه د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت نظر هم ولرو، خو له پر لپسې اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانېدو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د چارو یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې پر بهرنیو ډیپلوماټیکو مرکزونو وروستۍ وسلوالې حملې د تروریستي ډلو یو نوی جنگي تاکتیک بولي او په اړه اندېښنه څرګندوي. د سیاسي چارو کتونکو او پخواني افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی ازادي راډیو ته وویل چې دا کار بلاخره د دغو ډیپلوماټیکو مرکزونو د بندېدو او د حکومت د کمزورېدو سبب کیږي. په تېرو دوو اونیو کې په مزار شریف او جلال آباد ښارونو کې د هند او پاکستان پر کنسولګریو وسلوالې حملې وشوې. د دې موضوع په اړه قاسم سولمل راپور چمتو کړی.
په افغانستان کې پر ډیپلوماټیکو مرکزونو حمله څه نوې خبره نه ده، خو دې کار په روسي کې شدت اخیستی. د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې که ډیپلوماټیکو مرکزونو ته ګواښونه زیات سي، نو بهرني هیوادونه به اړ سي څو په افغانستان کې خپلې قونسلګرۍ او آن سفارتونه وتړي. له ښاغلي سعیدی نه مې وپوښتل چې که له دا ډول حملو سره په افغانستان کې بهرنۍ نمایندګۍ تړل کېږي، نو افغانستان ته به نتیجه څه وي؟ نوموړی په ځواب کې وویل:
تاسو معلوم ده چې هر څومره چې روابط ډیپلوماتیک ضعیف کیږي، مناسبات کم کیږي، هغومره وضعیت د امنیت خرابیږي. اوس چې مثلا یو کشور کنسولګری نوي سفارت نوي، طبعا روابط ډیپلوماتیک کاهش پیدا کوي. روابط ډیپلوماتیک کاهش پیدا کوي،
د اندېښنې په دې پسې رامنځته کېږي چې په تېرو دوو اونۍ کې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ او ورپسې په جلال آباد ښار کې د پاکستان پر قونسلګرۍ وسلوالې حملې وسوې. د بلخ امنیتي چارواکو ویل چې د هند پر قونسلګرۍ حمله کې پاکستان لاس درلود او د پاکستان پر قونسلګرۍ د حملې مسؤلیت هم ظاهرا داعش ډلې په غاړه واخیست. تر دې پیښو وروسته تېره جمعه په پېښور کې د یو افغان ډیپلومات پر کور حمله وسوه. اخوا تاجکستان په کندز او بدخشان کې د خپل قونسلګریو د تړلو خبره کړې ده. خو د حملو غوښونو د اندېښنې رامنځته کړې چې شاید په افغانستان کې د هند او پاکستان د نیابتي جګړې یو بل څپه اوسي چې تر ډېره به زیان افغانستان ته متوجه وي. تر دې مخکې آن په کابل کې د هند او امریکا سفارتونه هم د وسلوالو اهداف ګرځول سوي دي چې تر ډېره مسؤلیت په پاکستان کې د شته وسلوالو په غاړه اچول سوي دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅکله به نورو هیوادونو ته دا اجازه ورنکړل سي چې د افغانستان خاوره د
نورو د جګړو ډګر وګرځوي. د دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت تل د ډیپلوماتیکو مرکزونو امنیت ته ژمن دی او دای په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري.
د افغانستان اسلامي جمهوریت په کابل او نورو ښارونو کې د دوستو هیوادونو د سیاسي نمایندګیو او کنسلګریو د امنیت او د کارکوونکو مسؤلیت ته د ملي امنیتي ځواکونو په کاري لومړیتوب کې ځای ورکړی دی او هغه ته جدي پام کوي.
د ویانا د کنوانسیون له مخې هر هیواد مکلف دی څو په خپله خاوره کې د بهرنیو نمایندګیو او وګړو امنیت وساتي. خو یوه موضوع چې خلک او کارپوهانې حکومت ته سپارښتنه کوي، هغه په سیمه ییزو او نړیوالو کړکیچونو کې د افغانستان د بې پریوالي مسله ده. څو دا هیواد د پردیو د شخړو قرباني نسي او د غرض له نړیوالو سره د دغه هیواد اړیکو ته زیان ونه رسیږي.
په مزار شریف او جلال آباد کې د هند او پاکستان پر کنسولګریو له حملې جلا په پېښور کې د جمعې په ورځ د یو افغان ډیپلوماټ پر کور وسلوال برید وشو. په خیبر پښتونخوا صوبې کې د افغانستان جنرال کنسول سید محمد ابراهیم خیل په دې اړه اندېښنه ښودلې ده او دا برید د حیرانتیا وړ بلل دی. نوموړی وایي چې دا پېښه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت او امنیتي ادارو سره شریکه کړې ده. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبی مومن راپور واوري.
په خیبر پختونخوا کې د افغانستان جنرال کنسول سید محمد ابراهیم خیل د خپل یو ډیپلوماټ پر کور په وسلوال برید اندېښنه ښودلې، خو زیاتوي چې امنیتي چارواکو د افغان ډیپلوماټانو د امنیت د ټینګښت په لړ کې عملي اقدامات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې نامعلوم وسلوالو د جمعې په شپه د پېښور په یونیورسټي ټاون سیمه کې د افغان کنسلګری د یو ډیپلوماټ همایون یوسفزي پر کور وسلوال برید کړی، خو چا د پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د پېښور امنیتي چارواکو سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو د افغان ډیپلوماټ پر کور تر ناتار ډزو کولو وروسته تښتېدلي، خو زیاتوي چې د پېښې په اړه تحقیقات پیل کړي او د برید کړو د نیولو په هڅه کې دي. توند پېښور حساس سیمه ګڼل کېږي چې د یونیسیار د صوبای دفتر او د ایران د کنسلګری په ګډون پکې د یو شمېر بهرنیو موسسو او د خیبر پختونخوا د حکومتي ادارو دفترونه پراته دي. له بلې خوا په پېښور کې افغان کنسل سید محمد ابراهیم خیل د دغه پېښې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې د ټوند په سیمه کې دا ډول برید د حیرانتیا وړ دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
د ویرې خبره ده، یقینا په ټاون کې یو هغه مشخص په یو کور باندې داسې ډزې کول، هغه هم د شپې یو کلاشینکوف یو شاجور پرې خوشې کوه، نو ګمان حالت دا ده چې دا خو هغه دښمنان دي چې هغوی په قرار نه کېني، یقیني خبره هم ده.
په پېښور کې د افغان ډیپلوماټ پر کور د برید پېښه په داسې وخت کې شوې چې وسلوالو د رواني میاشت په 12مه د ننګرهار صوبې په مرکز جلال آباد کې د پاکستان پر کنسلګری وسلوال برید کړو، چې په نتیجه کې وو افغان پولیس مړه او 15 کسان ټپیان شوي. ابراهیم خیل وایي چې په پېښور کې د افغان ډیپلوماټ پر کور د برید موضوع د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او د خیبر پښتونخوا امنیتي ادارو سره شریکه کړې او په خبرې چا غور ته ډاډ ورکړی چې د ډیپلوماټانو د امنیت د ټینګښت په لړ کې به کوټلي اقدامات کوي.
بالکل، دا وزارت خارجه د اسلام آباد کوم په دې خبر ده کوم په افیس دلته په پېښور کې په خبر نن چارواکي هم د پولیسانو راغلی وو، خپل آی جی پی هم په دې خبر شو، هغه خپل استازی راوسته او دلته مشاهدات هم وکړو. هغوی هغه چک د مرمۍ هم چې ټول سره کې نیولی وو، هغه هم ټول کړه سره یې وړل، هغوی نه خپل اقدامات عملي وکړه، نور پولیسان هم راکړه او پولیسان یې هم هغه زاړه تبدیل کړه، نو موږ ته ډاډ راکړه.
که څه هم په جلال آباد کې د پاکستان پر کنسلګری د برید مسؤلیت داعش اسلامي دولت منلی و، خو په پېښور کې د افغان کنسلګری د ډیپلوماټ پر کور د وسلوال برید مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
په افغانستان کې د بچه بازی د یو قربانی له خولې د هغه د ژوند یو دردناکه کیسه. د دې جنایت تر شا د ټولنې د کومې طبقې د خلکو لاس ده؟
د غریب کورنۍ نه هغه څه شته هغه چې باید توان منلی.
آیا افغان حکومت د دې پدې د مخنیوي لپاره جدي اراده لري او کنه؟
چې اطلاع ترلاسه کړو او راپورونه مستور شي او جدي اقدام کړو.
په دې اړه بشپړ راپور ډیر ژر له ازادي رادیو څخه.
دا راپور ډیر ژر، یعنی د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلانوي. په دې اړه مو په تیر خبرونې کې راپور درلود. په دې خبرونې کې نو وړاندې کوو، خو د خبرونې په دوام کې یو مرکه لرو. تر مرکې وړاندې به اسدالله لودین درته ووایي چې د کابل ورځپاڼو څخه لیکلي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالبه او تبصرې تر ډیره د سبا ورځې څلور اړخیزې غونډې او په افغانستان کې د ایران لاسوهنو ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې د خبرو مخکینی شرط باید اور بند وي. په سرمقاله کې راغلي چې د کابل د سبا ورځې څلور اړخیزه غونډه د اسلام آباد د وروستۍ څلور اړخیزې غونډې د پریکړو په اساس جوړیږي، خو په دې غونډه کې طالبان برخه نه اخلي. د سرمقاله لیکوال ویلي چې د دغې غونډې تمرکز باید په دې وي چې څنګه د جګړې دواړه لوري اور بند وکړي، او د لیکوال په باور کې د سولې دا خبرې د جګړې د پای ته رسیدو پیغام ونه لري، بې ګټې او زیان اړوونکې به وي. د سولې لپاره د کابل د څلور اړخیزې غونډې پریکړې باید اغیزمنې وي. دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې افغانان په بې صبرۍ سره د سولې خبرو ته انتظار باسي، او د کابل څلور اړخیزه غونډه او دې ته ورته نورې غونډې باید دا فرصت برابر کړي چې په هیواد کې سوله ټینګه شي. د سرمقاله لیکوال ویلي چین او امریکا باید پاکستان دې ته اړ کړي چې تر خپل لاس لاندې وسلوال مخالفین او طالبان د سولې خبرو ته کینوي. د ورځپاڼې په باور ځینې خپل سر وسلوال ډلې د قدرت لیونیان او جنگسالاران هڅه کوي چې د سولې پر روانو هڅو کې خنډونه رامنځته کړي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې د کابل د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د لارې پر نقشې تمرکز کیږي. په مطلب کې راغلي کوم مسایل چې د اسلام آباد له غونډې پاتې وو د کابل د سبا ورځې په غونډه کې بحث پرې کیږي. سرحد خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې ایران د دین او دنیا دښمن. په مطلب کې راغلي چې ایران په افغانستان کې د خپلو 500 علمي، فرهنګي، مذهبي او مرستندوی مرکزونو او بنسټونو له لارې کسان هڅوي چې د سوریه جنگ ته ولاړ شي. په مطلب کې راغلي چې د ایران دغه مرکزونه اوس هم په کابل، هرات، بلخ، بامیان، هلمند، نیمروز او یو شمېر نورو ولایتونو کې فعال دي. او د مطلب لیکوال ویلي تر اوسه څه باندې زر افغانان د سوریه په جګړه کې وژل شوي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونوي هندستان ته د پاکستان د واګي بندر لاري د افغانستان د منو د صادراتو په اړه د افغانستان او هندستان ترمنځ شویست رامنځته شویستونه هواره شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستيال خان جان علي کوزي د ازادي رادیو له خبريال صادق رشتيني سره په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې د پښتنې تزاوب ویل چې هندستان ولي او څو وخت د واګي بندر لاري خپل هواټ د منو د صادراتو مخاني ولې و.
تقریبا څلور مخکې د هندوستان حکومت د واګای د بندر په لارې نه تنها تازه مڼې بلکې جلغوزي او چارمغز د افغانستان بند کړي وو چې دې لارې نه بلکې په بندر عباس د لارې نه دا باید په بمبئی باندې تاسو راوړئ، او هغه پیدا چکی وو چې کړي دا زموږ لپاره ډېر طاقت پرساو. نو په دې خاطر باندې تقریبا سر کال کې موږ هندوستان ته هیڅ نوه مڼې لانړې تقریبا یو سلو شپږ میلیونه ډالر زموږ باغدار او زموږ فکر تاوان وکړو. په دې اعتبار د ډېرو تلاشونو نه وروسته د غنن د هندوستان وزارت تجارت یو لیټر را لېږلی چې د واګې د بندر د لارې نه تاسو کولی شئ چې خپلې مڼې بیرته صادر کړئ. موږ دا د استقبال وې او دا خر اخلاص وکړ او د هند حکومت دا کار وکړو ډېر ښه کار یې وکړو. ګر چې ډېر زیات ناوخته دی او د فصل تقریبا درې میاشتې شوې دي، یو میاشتې پاتې ده، اما موږ کوشش وکړو چې یو میاشت په موده کې هم خپلې مڼې د واګې د بندر د لارې نه ډیلي ته ورسوو. او دا زمونږ سږ کال د میوو او د مڼو حاصلات ټول نه شو، دا اوس موږ په لوګر او په ګردیزو میدان شار کې په دونو ټنټ باندې منې لږ په باغونو کې چې هتا بدبختانه یو تعدادي حیوانات ته واچول او ډېر زیات لوی ضرر د افغانستان خلکو ته ورسېدو. نو دغه لاره چې خلاصه شوله د امیدوارې مسجد زمونږ باغداران عاجل اقدام وکړي. دغه یو میاشت پاتې ده تقریبا زمونږ د مڼو سیزن دی، نور مڼه بیا نه ساتل کېږي او نه بیا په هندوستان کې د مڼو دپاره څوک سیزن لري.
تاسو ویل چې هندوستان له تیرو څلورو میاشتو راهیسې اجازه نه ورکوله چې د افغانستان مڼې د واګه بندر له لارې یاد هیواد ته صادرې سي. ویلی سي چې په دغه موده کې د افغانستان د مڼو په صادراتو کې څومره کموالی راغلی وو؟
منگا یو کلو پروسا پوری ہندوستان تا نہ دستا دین کلی پہ چرت پر یہ ہتا منگا د کال ضرور نہ تن ہندوستان تا منا صادر ولا سکال یو کلو نہ صادر کلی فقط پاکستان تے لیگو او تاس خبر ہے کہ یو کلو منا ہندوستان تے جنین سو کاردار باندې خرچی دی او منگا پتی تا پتو سو افغانی باندې او کلو خرچو نو دا د منگا تجارت تے دی لیا دربا او سکال متاسفانہ پتا سو تبای تو چی زمنګ د تازه میوې سیګار او زارې او بغداد ډېر نقص وکړه ځکه چې خربوزو وخت کې وه هلته په کندوز کې جنګ شو زمونږ اکثره خربوزې د منځه لاړې هغې ته اجازه ورنکړ شوله ټولې بندې شولې د انګورو په وخت کې د ترکستان د تاجکستان انګور زمونږ د انګورو په مقابل کې یو پنځوس ډالره تر یو ټن مقابل کې ښکته رال
دا شغله خان جان علی کوزی چې د مرکه سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیده اوس به اجمل تورمن د دې ساتلند خبرونه وړاندې کړي.
ټاکل شوی چې سبا په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې پرون په دغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې 240 تنه وسلوال سغدریزي وژل شوې دي. په هلمند کې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو دغه ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل دي. ایران او اروپا اتحاد موافقه وکړه چې تهران د جولای د میاشتې د هوکړې پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی دا موافقه تیر ماښام په ویانا کې اعلان کړه. د ایران فارس نیمه دولتي خبري اژانس په راپور کې ویلي چې دغه هیواد د واشنگتن پوز د یو خبریال په ګډون څلور ایرانی ول اصله امریکایان خوشي کړي دي. د بشری حقوقو د څاریو کمیسیون وایي چې د اسلامي دولت یادایش سغدریز وطلوالو د سوریه په ختیځ کې لزګونه کسان وژل دي. او اروپایي اتحادیې په ترکیه کې د اکاډمیک شخصیتونو نیول کېدل غندلي او دا کار یې د اندېښنې وړ بللی دی.
د خبرونې په دوام کې ژوند په شیبو کې پروګرام هم لرو، خو مخکې تر دې په افغانستان کې د یوې خورا ناوړه او بدنامې پدیدې په اړه راپور. په افغانستان کې د بچه بازۍ زیاتره قربانیان د دې ناوړه پدیدې مسؤل خپل سری وسلوال او زورواکان بولي. رحمت الله افغان په دې موضوع یو څېړنیز راپور ترتیب کړی دی.
په افغاني ټولنه کې د لویانو لالوري د ساتیرۍ په مقصد له ماشومانو څخه ناوړه جنسي رواني او فزیکی استفادې ته بچه بازی ویل کیږي. له بدمرغه دغه ناوړه پدیدې په یوشتمه پیړۍ کې هم په افغان ماشومانو او تنکۍ ځوانانو سیوري غوړولې. بچه بازی هغه پدیده ده چې په هغه کې ماشومانو او تنکۍ ځوانانو ته خزینه لباس وراغوستل کیږي، د ښځو په څیر آرایش کوي او په پښو کې زنګونه ورتړل کیږي او د بچه بازی په نامه په ودونو او یا په ځانګړو مراسمو کې ګډول کیږي. اسخر د دغه پدیدې قرباني دی. ایله څو میاشتې اوړي چې دغه تنکۍ ځوان د تختونکو له منګولو څخه اخلاص شوی. تختونکو به د هغې له ګډا څخه خوند اخیست او ځینې وخت به یې ورنه ناوړه جنسي استفاده هم کوله. وروسته له هغې چې د اسخر ادرس مې پیدا کړ، د ژمي په یوه سړه ورځ کې په هغه پسې ولاړم څو پوه شم چې څه عوامل د دې سبب شوي چې هغه د یو شمېر کسانو لخوا د هلک په نامه وساتل شي او ورنه ناوړه استفاده وشي. هغه راته وویل د ښوونځي په لسم ټولګي کې و چې له ناوړو ملګریو سره یې ناسته پاسته شوه او دا سبب شو چې ناوخته کور ته ولاړ شي او بالاخره له کوره تېښتې ته اړ شي.
کله به چې له ښوونځي څخه 15 بجې رخصت شوم، شپږ 1 بجې او حتی کله به د شپې 8 بجې کور ته تلم. پلار به رانه پوښتنه کوله چې ولې دې دومره ناوخته راځې. زه به یې وهلم چې حال راته وایه. په لاره کې به لکانو راته ویل چې یو څو دقیقې کېنه مجلس کوو. له هغوی سره به مې 400 سګرټ څکوله او بیا به
اسخر هغه وخت درکړه چې د هغه دردونکو خبرو ته مې په پوره حوصله غوږ ونیو او په مهربانۍ سره مې ورته کتل. اسخر په پوره باور په زړه کې ناویلې خبرې راته وکړې. هغه ویل د دې پر ځای چې د عمر خوږې شېبې د خپلې کورنۍ په مهربان غېږ کې تېرې کړم، په بېلابېلو پلمو یې په بېلاریتوب کې تېرې کړې.
له کوره وتښتېدلم، له کوڅه ډبو هلکانو سره یو ځای سوم. زه یې په زوره موټر کې واچولم، شکردری ته یوړم په زورې ګډولم یا یو کلی ته بوتلم لیواته تیرا سره وکړ داسې مجلسونه ته به بولم چې هلته به حکومتي وسوال کسان ناستو څلور هلکان له یو بل کس سره زنګونه به را تړل
د شپاړس کلن تنکی ځوان د شخصیت د لوړتیا پر ځای اوس له ځانه بېزاره ده او وایي کله چې په تیرو خاطرو نظر اچوي د یوازیتوب او خستګۍ احساس کوي
تر هغې چې ژوندی یم د هغو کسانو دا ناوړه کار مې له یاده نه وځي عقل او فکر مې له لاسه ورکړی خپل نوکان په غاښونو شکوم بیخي عصبي تکلیف راته پیدا شوی هره شپه تر ناوخته ناست یم چورتونه وهم خدای پوهېږي چې ما به ښي او که نه له ما سره یې پنځلس تنه ونیول دوه تنه یې ګناهګارانو چې په محکمه کې برات ترلاسه کړ
تر ډیره هغه ماشومان چې عمرونه یې له دولسو تر اتلسو کلونو پورې وي او ښایسته څیره ولري د دغې ناوړې پدیدې ښکار ګرځي او پر هغوی د ګډا تر څنګ د بچه بازانو لخوا په فردي او یا هم ډله ییزه توګه جنسي تیری کیږي خو څوک د دې ډول متفاوتو ټولنیزو شخصیتونو د راپیدا کولو تر شا لاس لري د دې پوښتنې د ځواب لپاره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس سیما سمر دفتر ته ولاړم او له هغې څخه مې وپوښتل چې په دې برخه کې د دوی موندنې څه ښیي اغلې سیما سمر بېلابېلو عواملو ته اشاره وکړه او زیاته کړه زیاتره د هغو کورنیو ماشومان د بچه بازۍ ښکار ګرځي چې عاید یې کم او بېوزلي وي او د مالي سرچینو د پیدا کولو لپاره یاد عمل ته مخه کوي
له بده مرغه یو لامل یې بېوزلي ده چې تنکي ماشومان ورته مخه کوي واړه ماشومان د دې لپاره چې شعر ویل کېږي ورته ګډېږي بیا وروسته په نورو کارونو ښکېل کېږي له بده مرغه یو شمېر ماشومان له یوه ولایت څخه بل ولایت ته قاچاقېږي او د ځینو زورواکو کسانو لخوا ساتل کېږي او بچه بازي ته هڅول کېږي ځینې وسله والو کسانو هلکان ساتلي په ټولنه کې ځان داسې ورته ښکاري چې دا سړی زیات مهم دی ځکه چې څو تنه هلکان مجلس ته راوړي دا چې په سیمه کې زور لري هغه د مجلس په سر کې کینوي ښه ډوډۍ بیا هغه کس ته ورکول کېږي دا زور نه بلکې له بشري حقونو څخه یوه ښکاره سرغړونه ده چې دغه جرم باید له جزا پاتې نه شي
په افغانستان کې د بچه بازۍ لغړزنۍ یا بیرش له کلمې سره زیات خلک آشنا دي چې په ځینو برخو کې په ورځنیو خبرو کې او حتی د محلي سندرغاړو په سندرو کې هم یادېږي خو داسې ځوانان هم شته چې په خپله خوښه دې کار ته مخه کوي او کورنۍ یې د ده له اعمالو څخه معلومات نه لري نوید چې د خپلو مینهوالو تر منځ د خوشبو په نوم هم مشهور دی یو له هغو ځوانانو څخه دی چې په خپله خوښه یې ګډا ته مخه کړې دغه ځوان د قلم نیولو پر ځای زیات په پښو پورې له زنګ تړلو سره اشنا دی او وایي هڅه یې دا ده چې په څه ډول د نارینهو پام ځان ته واړوي هغې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د خوښیو محفلونو ته ځي نو زیاتې پیسې ترلاسه کوي خو کورنۍ یې د ده له دې کار څخه ناخبره ده
من کراچی داشتم تا 500 فامیلی بس هم چک دوست مارا گفت
پا 500 فامیلی که می کراچی دلوده یو دوست رات ویل چی رات زدل تا و حل تولار سو پیسه می چی ولی دلی کراچی می پریشو دلی پیسه می چی ولی دلی خوش سوم زدر دیر ده خپلی کورونه ایل پارا که دیشم او دا کار کوم عربی و غربی سازو تا رقص کوم پیسه دار چه علاقه ولری حق موری زیاد بندی زونه دی پر دیر مشکل سره یو بل زایت زو رقص رات زیاد استونزی پیدا کردی دا بندی نسم راوتلی پتا و حل تکول
که هم په ظاهره دا ځوان وایي چې له هیچا سره یې ناوړه جنسي رابطه نه ده ټینګه کړې خو زیاتوي چې پر نورو ملګرو یې چې ګډېږي ډېر کله د بېلابېلو کسانو لخوا جنسي تیری شوي نوید وایي چې په هیواد کې د هلکانو د ګډا زیات مینهوال شته
قومندان پورې اړه نه لري هر څوک چې پیسې لري دا کار کوي کله چې له هلک سره مینه ولري نو دا کار هم ورسره کوي دا اوس په کابل کې رواج دی داسې ځای نشته چې زه نه یم تللی د جومات ملا نه ولې نور زیات دي څوک چې رقص نه ویني له مجلس څخه ځي خو په افغانستان کې ټول خلک د هلک ګډه خوښوي
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې بچه بازي د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې دود ده په کابل کې هم داسې ځانګړي ځایونه شته چې هلکان پکې ګډول کېږي او بچه بازان له همدغو ځایونو څخه هلکان د ګډا لپاره پیدا کوي خلک د عمل غندیا وایي چې باید هرو مرو یې مخه ونیول سي د کابل ښار څو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه تللی یم ودو تنو هلته نارینه راځي بلکې ګډېږي د زنانه په طور باندې ځان جوړوي
په دغه هلکانو باندې به جنګونه کول یا به قمار محفل و یا دا شیان وایي جنګ به پکې کوي
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په 1993 لمریز کال کې په افغانستان کې د بچبازی لاملونو او پایلې تر عنوان لاندې ملي څېړنه هم خبره کړې ده. په دې راپور کې له حکومت غوښتنه شوې چې ټولو عدلي او قضایي ادارو او پولیسو ته لارښوونه وکړي څو د دې کار عاملین ونیسي او عدلي او قضایي ارګانو ته وسپاري. خو د بچبازی د پدیدې قربانیان ادعا کوي چې تر ډیره پولیس د ودونو په محفلونو کې حاضر وي او حتی له دوی څخه د نامشروع اړیکو غوښتنه کوي.
پولیس مونږ زیات ځوروي، راته وایي چې چیرته ځای څه کوئ، دا کار چې کوئ له مونږ سره ولې نه کوئ، ولې مونږ آرایش کړی نه، راته وایي چې ولې مونږ دې کار ته مخه کړي، راته وایي چې نور راځئ له مونږ سره هم لاړ شئ، که نه نو دوسیه درته جوړوو، پیسې راکړئ چې اعلام وکړو. مونږ ډېر کله مجبور شوي یو، هغه پیسې چې مونږ کار کړی هغه ورکړو، زمونږ پیسې او ټلیفون نه اخلي او رانه ځي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون لمشته سیما سمر څخه مې وپوښتل چې د بچبازی پاړه د ملي چړنې د راپور خبرېدو څخه وروسته حکومت په دې کې څه اقدام کړی؟
موږ هغه هدف ته چې بچبازی جرم پیژندل دي رسیدلی یو. له دې راپور څخه وروسته به لږ تر لږه هغه څوک چې هڅه کوي بچبازی وکړي هلته چې حکومت دی په ښکاره ډول نشي کولی.
روان پیژندون کې وایي چې د بچبازی د پدیدې قربانیان په مختلفو رواني ستونزو او ناروغیو اخته کیږي او له خورا ناخوالو سره مخ وي. د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر شریف الدین عظیمی وایي له هغو ماشومانو سره چې ګډول کیږي او یا هم جنسي ناوړه استفاده ورنه شوي وي باید څه ډول مرسته وشي.
اولین و آخرین جایی که به کودک میتونه کمک بکنه و مشاور روانشناس.
لمرانه آخری زایی چه لدغو ماشوم سره مرسته که بیه هغه روانشناسان دی. هغوی باید دو مشورو لپاره روانی مرکزونو تا اولیگل شه. کورانه املاتر دیر گتا ورده. پا کم ماشوم چه تجاوز شوه باید ور سره مرسته وشی. وڑکتون نور بیلا بیل مرکزونه که ولیشی زیانمنو سره مرسته وکری.
تجاوز دیده آسیب دیده بینا کمک.
که څه هم د افغانستان د جزا په قانون کې د بچبازی عمل د مرتکبینو لپاره کومه جزا نه ده تعین شوې، خو ویل کیږي چې لږ تر لږه درې کاله نور هم وخت اړتیا ده چې د افغانستان ټول تیت پر قوانین د جزایي کوډ په چوکاټ کې تنظیم شي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمه ییز دفتر رئیس شمس الله احمدزی چې په عین حال کې د هغه کمیسون غړیتوب هم لري چې د بچبازی د مخنیوي د قانون مسودې د تعدیلاتو لپاره جوړ شوی، وایي د بچبازی د مخنیوي د قانون مسوده چمتو شوی او ډېر ژر به د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي لپاره پولیسو ته وسپارل شي.
زمونږ په قانون کې کله چې یو څوک د لواطت فعل ترسره کوي د عدلي تعقیب لاندې نیسو، خو برعکس څوک چې د 24 ساعتونو لپاره هلک له ځانه سره ساتي هغه ته معافیت ورکوو، د دې لپاره چې دغه معافیت ته د پای ټکی کېښودل شي. د عدلي وزارت په دې هڅه کې دی چې په همدې مسوده کې تغییرات او اصلاحات راشي، د شورا لخوا پاس او د ولسمشر لخوا توشیح شي.
ښاغلي احمدزی وویل ډېر دولتي او امنیتي چارواکي چې پوځي یونیفرم یې هم په غاړه وي د بچبازی په محفلونو کې تر سترګو کیږي، خو هغه د کوم کس نوم وانه خیست. څه موده مخکې ولسمشر محمد اشرف خانی له ماشومانو څخه د جنسي استفادې د مخنیوي او د عاملینو د قضایي تعقیب لپاره یې د څارنې په هدف د یوې کمیټې د جوړېدو امر وکړ. د اقدام وروسته له هغې وشو چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې داسې راپور خپور کړ چې په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده کیږي. موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره د یاد وزارت چارواکي خبرو کولو ته حاضر نشول. له دې وړاندې تل افغان حکومت دا ډول تورونه رد کړي دي. په عین حال کې د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د بچبازی په محفلونو کې د چارواکو په ځانګړې توګه د پولیسو د ګډون ادعا د افغانستان د دښمنانو کار بولی.
وخت چې دومره دښمنان ولري پولیس طبی ده چې هر نوه توطیې پیسې کیږي، حتی دې کې شک نشته چې څوک د پولیسو دریشي واغوندي د پولیسو بدنامي دپاره او په محفل د بچبازی او زنکبازی او اخلاقي فسادو کې اشتراک وکړي تر څو د دغه وطن دښمنان سو استفاده وکړي او خپلو خرڅو اجرانو ته یې وښیي چې دا د پولیس داسې کوي.
ښاغلي رحیمی زیاته کړه که په دې برخه کې کره اسناد او شواهد موجود وي هغه ته به رسیدګي وشي او عاملین به یې په جدي توګه تر عدلي او قانوني تعقیب لاندې ونیول سي. د بچبازۍ او ګډا په ډیرو محفلونو کې د بچبازانو او ډلو ترمنځ نښتې او حتی مرژوبله هم رامنځته شوې. څه موده مخکې په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د بغلان ولایت په دیسلا ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د هلک په سر جګړه کې 22 تنه ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. خو اصغر چې د بچبازانو لخوا په محفلونو کې ګډول کیږي وایي چې له دې وروسته به هیڅکله هم یادې پدیدې ته مخه نه کړي.
کله چې آزاد شم زم د مور و پلار لاسونه ښکلوم، د هغوی پښو ته ځان اچوم او نور توبه وباسم او وروسته بیا خپل درسونه وایم او پلارنی کسب مې چې فلزکاري ده بیرته شروع کوم.
نوید چې د بچبازانو ترمنځ په خوشبو مشهور دی وایي چې د راتلونکي لپاره کوم خاص پلان نه لري خو وایي چې په محفلونو کې به ګډیږي.
دا می عادت شوی نور کار نشم کولی خو پولیس می ډیر تنګوي. که دولت ته زما دا شکایت وړاندې کړی خوښ بشم چې د ښځو جامې مې پر تن هم نه وي، پولیس مې ځوروي، په خپلو کالیو کې مې هم نه پرېږدي.
روان پیژندونکي وایي هغه ماشومان او تنکی ځوانان چې ګډول کیږي او یا هم جنسي تیری ورباندې کیږي له ټولنې ځان بیلوي، لویانو ته د شک او بدګمانۍ په سترګه ګوري، په ځینو مواردو کې ځان وژنې ته مخه کوي، په ځان بې باوره کیږي او هڅه کوي چې نور ماشومان پر دغه ناوړه عمل اخته کړي. د کابل د دیني علومو او شورا هم د بچبازۍ عمل په سختو ټکو غاندي او وایي چې د اسلام د احکامو له مخې دا یو ناروا عمل او لویه ګناه ده. د شورا ویلي چې کورنۍ باید د خپلو ماشومانو ساتنې ته په لازم ډول پام وکړي او هغوی پرې نږدي چې د بچبازانو او نورو ناوړو کسانو لخوا ناسمو او ناروا کارونو ته مخه کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. تاسی با پا دیر ودونو که شرکت کرده وی د بیلا بیلو سیمو د خلکو د ودونو د دود او دستور څخه خبری است. داسی زوگ با ما هم لیدلی وی چه پا واده که دا خسرگنه لادرنو رواجونو شکایت کوي او داسی با هم وی چه هاوی دا دیر و دالویو پا ورکدی سر خپل لور لکور پا دیری خوخی سر باسی. بهرحال هر قوم پویشو د هغوی دود خو موږ نن غواړو د نورستان ولایت د اوسیدونکو د واده له دود او دستور سره مواشنا کړو. هیله مند یو چې له ما محبوب شاه محبوب او وګمې رشیدی سره دا ژوند په شیبو کې خبرونه تر پای پورې واوري.
درنو اوریدونکو، نورستان د افغانستان له شمال ختیځو ولایتونو څخه دی. دا ډیره تاریخي سیمه ده او په مختلفو دورو کې په بیلابیلو نومونو یاده شوې ده. د جغرافیایي موقعیت له مخې نورستان غرنۍ سیمه ده. په پخوانیو زمانو کې دا سیمه د کافرستان ترڅنګ د بلور یا بلورستان په نومونو هم یاده شوې ده. په 1340 لمریز کال کې د افغانستان پاچا امیر عبدالرحمن خان تر نظامی عملیاتو وروسته دغه سیمه ونیوله. په هغه زمانه کې هم د سیمه د بلورستان او کافرستان په نومونو یادیده. وروسته د دې سیمې ټول خلک مسلمانان شول او اوس د سیمه د نورستان په نامه یادیږي. د دغه سیمې اوسیدونکي اوس د هېواد د یو شمېر نورو سیمو په پرتله ځانګړي دودونه او رواجونه لري چې موږ نن د یادې سیمې د واده پر دود غږیږو. د نورستان ولایت د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکی سلیمان نورستانی وایي په نورستان ولایت کې چې کله د کوژدنې مراسمو څخه څه موده تېره شوې وي، نو د نجلۍ پلار د هلک له پلار څخه ځینې څاروي د تویانه په توګه اخلي او د واده مراسم شروع کوي.
واده په نورستان کې په عموما دوه ورځې اجرا کیږي، یوه ورځ د پلار کره او دومه ورځ د زوم کره. اول ورځ پلار هر مصرف چې کوي خپل پلار به کوي او زوم هیڅ دلته کوم مصارفو کې دغه نه لري، ونډه نه لري. دوم اورز د داماد نوبت ده، داماد خپل عروسی کوي او دو ورځونه اضافه د محفل دوام هم نه کوي. د پلار کور نه چې د خپل ناوې اوباسي وړي دغه ځای کې د مالیده په نوم باندې یو څه شی په دې دیګونو کې ډکوي او د عروس سره وي، او عروس سره هغه جیزونه چې په کابل کې جیز ویل کېږي او په نورستان کې هم د پلار د خوانه تهیه شوي مالونه دي، یو لنګه غوا ده او بستری دی، ظرف دی، هر څه تر وړوکی یو پیالې پوری پلار ټول تهیه کړی وي او عادي کور دپاره هغه دې ناوې سره وړل کېږي د زوم کره، او زوم کره چې ورسېږي بیا نو نور دا د ناوې والا نور نه پاتې کېږي هلته، فقط نو څو د کو دپاره کینی بیا نو خپل کور ته راستنېږي.
د ښاغلي سلیمان په خبره کله چې د نجلۍ د کورنۍ غړي ناوې د هلک کورنۍ ته ورسوي له څو دقیقو وروسته خپل کور ته ستنېږي او ډېر ایسارېدل یو بد شګون ګڼي. دی پر ورا باندې د چهارمغزو د شیندلو خبره هم کوي او وایي
غوزانو شیندل، دا د غوزانو شیندل په مجموع کې ډېر پخوانه رواج ده، تر اوسه پورې کلی نه یو کلی نه چې بل کلی ته هم وړل کېږي، په دې دوه کلیو په منځ کې هم دا د غوزانو شیندل دا عمومي یو رواج ده چې ناوې له خیره سره کور ته ورسېدله. دا د اوس د زوم کار دی، دلته دا خیرات یا دا واده چې شوی دلته دا واده نه چې خلک خلاص شول نور نو ممکن خاص شی د تخکیمی په نوم باندې د یو بل په یا پایوازي په نوم باندې بعضې خبرې بیخي نه لرو، او دا هم نه لرو چې دا ناوې د کوره څه وخت ووځي، پلار کره څه وخت لاړ شي. دوه درې څلور ورځې چې تیر شي بیا نو دا عادي رفت آمد د ناوې د خپل پلار کره کېږي، او زوم هم د خپل خزرګنو ته رفت آمد شروع کېږي.
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شاه دوستان د واده کورنۍ ته پسونه، وزې او نور څاروي په تحفه کې وروړي او هلته حلالوي.
په مجموع کې نورستان دا د لوی لوی خیراتونو یا ودونو کې برنج وریجې نه استعمالوي، هغلته فقط نو دا د مالونو حساب ډېر د څلور پنځه غواګانې حلالېږي، او دې غواګانو نه د جوش په نوم باندې یو نورستاني غذا ده، هماغه غذا تهیه کېږي او په خلکو باندې دا تقسیمېږي او خوړل کېږي، او له خیره سره خلک بیا خپل کورونو ته ستنېږي.
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شاه دوستان د واده کورنۍ ته پسونه، وزې او نور څاروي په تحفه کې وروړي او هلته یې حلالوي. یو پسه یا وزه چې کله دوی حلال کړي څلورویشت برخې کوي او بیا یې یوه دیګې ته اچوي او پخوي. د ښاغلي سلیمان په وینا چې په واده کې غوښه نیمه پخوي، د هرې برخې لپاره یو ځانګړی سړی وي او هغه برخه همغه معلوم شخص ته ورکوي. د کلي د مشرانو او ملا لپاره د غوښې ځانګړي برخه وي چې هغوی ته یې ورکوي. قدرمن اوریدونکو، زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ګل پاچا سره چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکی دی خو په نورستان کې اوسیدلی مرکه کړې او له نوموړي په نورستان ولایت کې د واده د دود په اړه پوښتلی.
لکه څنګه چې په جنوبي ولایتونو کې ډېر کم، په مشرقي ولایتونو کې د ولور نظام پیاوړی دی، کنه دغسې ترتیب د نورستان ولایت هم دی، خو هلته صرف په دومره تغیر سره چې په دې ولایتونو کې پیسې اخلي او راګینال ته غواګانې اخلي. اوس مثلا غواوې دي، ځینو رشتو کې غواوې ډېرې لي، په ځینو کې کمې اخلي. یو کس په مینه ځانته ښځه کوي که نه، نو کورنۍ د هغه د مجبوریت په اساس باندې ډېرې غواګانې لري. زه خپله داسې یو پېښه شاهد یم چې ما لیدلي دي چې دوه درې غواګانې د واده په سر اخیستل شوې دي. هغه غواګانې هم داسې غواګانې نه چې عادي غواګانې، بلکې ډېرې ښې غواګانې. نو یو غوا تقریبا پنځه پنځوس زره، شپېته زره، پنځه شپېته زره روپۍ قیمت لري. که یو واړه دغه جنوبي ولایتونو د ولور نه قیمت زیاتېږي.
کمې غواګانې چې اخلي، تاسو ویلي چې دوه دېرش یا مثلا له دې زیات یا کمې، په نورمال شکل څومره غواګانې اخیستل کېږي؟
نو نه، هغه چې غواګانې نه لري ولې داسې ټاکلی حد ولا نه دی معلوم که نه. زه دلته داسې شوي دي چې لسم اخیستل شوي، پنځلسم اخیستل شوي، شلم اخیستل شوي، ولې د پنځوسو پورې هم اخیستل شوي دي. دا نو فرق لري په رشتو پسې که نه. خلک د کورنۍ مشکلاتو ته ګوري، ځینې کورنۍ د وس لري غواګانې لري اخیستی شي، پیسې لري نو اخلي، مالونه لري. هغه خلک زیات د څاروي مالونه لري، هغه ورته خرڅه یې په بدل کې غواګانې لري. ځینې داسې کورنۍ چې هغه د دې وس نه لري که نه، نو تقریبا کولی شي لس تنې یا پنځلس تنې غواګانې د یوې رشتې په سر ورکړي. دا نو زه ټاکلی حد ولا نه دی معلوم.
کله چې د واګانو یاد د بلور مسله خلاص شي واده شروع کیږي د شاه او د ناوی د پاره څه ډول جامع خسر کیږي په څومره اندازه خسر کیږي کوم رنگونه اکثر غوی ډیر مخي
تا تمام مخکې چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکو یم ګوره ما په نورستان کې وخم تیر کله دا خلکو ودونه ملي دلی ولې په کونړ کې د کپړو دکان هم لرم رښتونه نو ما د نورستان د ولایت په خلکو باندې جوړه خرڅ کړې دي ګنه دا ما ته ډیره خپته ده هغه د سیدی چې ناوی د پاره تقریبا دو جوړې درې جوړې جامې لري هغه ډیر ادي جوړې لري ولې ته زر دستور په کیس قائم نه لري زر نه اخلي ډیر ادي ادي سوداګانی کوي مثلا د سنساري سامان د ناوی لپاره لري هغه ډیر ادي سامان بوټ اخلي د بنگړي اخلي د څادر اخلي داسې ادي ادي شي نه لري د کورنۍ لپاره اوس کوم ملمانه چې راځي د هغه لپاره اوس لکه موږ د پښتانه چې د کونړ ولایت خلک یا د نور ولایتونو خلک یا د ننګرهار ولایتونو خلک هغه د دستور لري چې کور ته د ملمانه راشي نو هغه ته حد اقل جامې خو ورکوي کنه خو د نورستان خلک به جامې نه ورکوي هغه په ځای باندې رومیلو نه ورکوي همدغه رومیلو نه اخلي ملمانه ته ورکوي نور څه خاص راوځ نه لري
د واده د شپې جوړه څه ډول دي
د ناوې لپاره اټکل شوی جوړه چې هلته ما معلومات کړی دی کنه سره جوړی هغه خلک د تیز رنګونه ډېر زیات خوښوي او نارینه یې سپین رنګ اغوندي اکثر سپین رنګ اغوندي خو هغه جامې مرتبه څوک نه پرېږدي ښه د ځوانانو ترمنځ ډېر رشخن لګي یعنې مقصد مې په دې کې دی چې په ما لیدلی دي کنه چې پر هلک باندې جوړه یې شوکولې ده رشخن یې ورسره لګولی دی یو ځای کې تاسو ته بسره په ښکاره شوی یو ځای کې مې ولیدل چې واده هغه د واده هلک پسې د ملګرو لخوا د سیرلی لکۍ تړل شوی و د هغه په لمن پسې بیا هغه دومره پورې رشخن به چې پر هغه باندې خپل کالي وروشلول
کله چې واده شروع شي نو طبیعي ده چې مېلمانه به هم راځي او مېلمنو ته به خواړه هم پخېږي څه ډول خواړه پخېږي کیفیت یې څه ډول وي څه یي او څه پخېږي
داسې ډېر هغه خوراکونه ډېر ساده دي ښه داسې نه ده چې زمونږ په منطقو زمونږ د منطقو په شان چې اوس مثلا مشروبات پکې موجود دي تازه سبزیجات پکې موجود دي هر رقم وریجې موجود دي هغه ډېر ساده کار دی مثلا هغه ډېر تکیه په غوښه کوي که نه هغه هم د سیرلي غوښه سیرلي علالۍ ډېر د سیرلي علالۍ او کورنۍ چې وس لري د شپېته وي او پر سیرلي علالۍ مالونه لري نو بیا هغه غوښه همداسې وي چې نیم پخته یي صحیح نه وي پخه ما خپل یو واده کې لیدلی وو چې یو غوښه پخته یې م راواخیستله او پخته کې وینه وه چې نو مې نه خوړله بېرته مې کېښودله خو غوښه یې نیم پخته یې هغه داسې انګېري چې دغه نیم پخته غوښه چې دا د صحت دپاره ښه سړی محکموي که نه اوس مونږ غوښه ډېرې ښې پخوو تر هغه پورې چې صحیح پخه شوې نه وي راخلي نو هغه بیا نیم پخته پخوي وریجې په کې تر ډېره حده نه لیدل کېږي ځینې داسې کور عادي عادي کورونه ډېر خال خال کورونه دي چې هغه وریجې پخوي هغه هم داسې نه پخوي چې ته پرې پلاو وینه ماته کې بلکې ډېره ساده وریجې ژوندۍ یې
کله چې واده وشي له واده وروسته بیا لکه مثلا په نورو سیمو کې داسې چې د واده په سبا باندې خلک راځي مبارکۍ ته راځي آیا دغه دود هلته شته که نه
په نورستان کې دا دستور دی چې کله ستا کورنۍ ته ستا د واده کورنۍ ته یو مېلمه راغی هغې ځان سره مال لاوستو نه مال به تا کله بېرته لالی کور کې به نه پرېږدي نو دغسې مېلمانه راځي چې مېلمانه ځان سره مال لاول نو هر څومره غوښه چې پراته وي مال به لالېږي
د ښاغلي ګل پاچا په خبره چې په دغه ولایت کې ځانګړې محلي موسیقي موجوده ده چې ځانګړې مینه وال لري د موسیقي آلات د نورو په پرتله ساده دي دوی د ډول پر ځای تمبل چې دوی ډب بولي غږوي همداراز یو بل کوچنی تمبل چې نری غږ باسي د ډډمکۍ په نوم یادیږي هم په ودونو کې غږوي
خوږو اوریدونکو دا و د نورستان ولایت د واده د دود په اړه زموږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کومو رادیو تلیکونه راستول پته مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریا زموږ هیله ده د خدای په امان
تاریخ من چی کورو کله چم خوگی گی آوازی.